السلام علیکم. از دی رادیو اورید دی سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړلیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلیوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایې ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. ترانا زکی نصیب وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا لپاره خیدون کې لوګي او بي وزلي کړيږي. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفلین د طالبانو لخوا د ټولګډونو حکومت نه جوړول د اندېښنې وړ وبلل. هغې زیاته کړه د افریقلیک طالبانو او نړۍ ته پیغام ورکوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. د فریدون سینری اوغلو په ارزونه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول شوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول شوي دي. د ایران ځنیو رسنیو افغانستان ته تیرې و میاشت کې د څه باندې 6000 بی اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنا خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیان په یو میاشت کې 6380 بی اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دي. د ایران چارواکو په وروستیو کې د بی اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسېږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولدي. په داسې حال کې چې له پاکستانه هم د بیا اسناد افغانانو ډله ییز اخراج روان دی. راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د ریپورت په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو دقیق وخت یې نه دی ښودلی. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اپیک سمدیاروف پرون وویل چې دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیسټه وباسي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو اوسنی رژیم هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. افغان لوبډلې تیر شپه په شل اوریزا نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د 22 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د 224 منډو هدف ټاکلې و او اماراتو یې په ځواب کې د 4 لوبغاړو په کېدو یوازې یو دېرش منډې وکړې. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان اتلان به د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په 1 بیا هم په شارجه کې سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګربز اصل منډې وکړې. د نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړی نه سلیزه والو ډل مشر ابراهیم زدران په 9.5 منډو آوټ شو. عظمت الله عمرزی په 19 او محمد نبی بیا په 4 منډو ناس وزیدلی پاتې شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر تور پرون جمعه په اوکراین کې د روسي د تازه حملو څپا غندلې ده. هغه په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسي د میزایل او بي پلوټ الوتکو تنظیم شویو حملو لامل یې ټکان خوړلې ده. ویلکر تور غوښتي چې دا پراخې حملې هر څه ژر بند شي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسي د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د توغندیو او بي پلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. په دې حملو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیاتو پورې ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونه وایي 22 مشکوک کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي. مخکې دا شمېر 9 تنه ښودل شوی و. د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه مشکوک کسانو په پام کې لرله چې پر کلیسا او د یهودیانو پر عبادتځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي. ویل شوي په نیول شویو کسانو کې 3 تنه یې د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي. او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر روان دوبي بشپړ شي. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر شین وانسک یو کانفرنس ویلي د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهرا د ازمویل کېدو په پړاو کې د احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تیرونې دا د اندېښنې وړ موضوع بللې وه.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو وی بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړ. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري خپل دغه د دهقان په کلاغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دوی په کلبه خبرې ولرو چې دا له څه وخت راځي نه دود د سره ول کار کوي دوی.
سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده د هغو د کار موضوع مطرح شوې ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغو د کسب او کار چې وه همدغه دهقاني وه، نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندګي مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، په اکثره کلي او بانډو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري، دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام لدین نظر نه، خو اسلام توصیه او تشویق داره چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو د نړۍ آباده کړي. دا تشویقي بڼه ده په ټولو نصوصو کې دا راغلي دي چې باید انسانان کار وکړي. نو دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم همغه بادار چې ورته وایي جوړیږي. نو په کلیو بانډو کې اوس هم دا رواج ده. د 13مې پېړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه، چې په شلمې پېړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندیو کې په نورو اعماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید دغه کم خلکې چې کار کوي چې هغوی کارګر دي، یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي ترڅو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده، بالا هغه له حق الله مطرح کېږي، او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده ترڅو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلیو بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه ده شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري، هغه ځینې حقوق شي، انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلي بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي. د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، داسې سم ځای نه ده. هغه هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش او ظرف او د هغه چې دي، دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دو دهقانانو په خبره چې په یو شمېر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کېږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کېږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي، د حضرت محمد سلام احادیثو ته وګوري، د تابوک وزرونه کله چې حضرت محمد سلام راځي په خار باندې، نو دلته یو څوک مخته راځي، هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبار ورسره کوي، نو دله څونه زخمي تڼاکي. نو حضرت محمد سلام پوښتنه ترې کوي چې دا لاس ولې داسې تڼاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي را سره وړم، نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلوي او ورته وایي چې په دو لاڅو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي، نو د دوزخ پور به پرې ارامي. نو کرای شو دو تاریخي هغه له د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترین خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي. دوی د بهترینو خلکو نه دي. متاسفانه د موږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي دا یې دو کم فهمي ده او دو نه آگاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه چې کوم حقوقو ته شریعت ورکړي دي او کوم حقوقو ته قوانین ورکړي دي د هغو حقوقو نه د ناخبرۍ دي. که راشو دو ته په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلال روزي لاسته راوړي نو حلال روزي لاسته راوړل دا د بهترین عباداتو څخه ده. نو دو ته باید سړی په ډېر د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دې له خاطره خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس د همکارۍ ورکړي او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري. ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي دا جامعه مخکې لاړه شي که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه چې هر یو ته سپارل شوي دي نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي مزدورکار وي د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده. هغه دهقان وي که هغه مزدورکار وي هغه هر کاره چې وسي ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده او دا ټول نړۍ د ده هوا لمر اوبه د ځمکې لاندې څه معدنونه هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هېڅ نوی توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي یو څوک مزدورکار اوسي یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب کله چې دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري کورنۍ ستونزې ولري اقتصادي ستونزې ولري بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي لغه سره سم چلند نه کوي دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بلکل بلکل هم ستاسو د خبرې په تایید باندې کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي نو دا د په تمه یي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوي اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا ادا نه کړي نو په آخرت کې به ایده لاس وي او د هغه بادار ګریوان به وي. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي هغه خوله یې وچه شوي تاسو باید مزد ورته ورکوي. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم داده چې یو انسان مخکې له دې چې یو څوک په مزدوري نیسي باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري په څومره حق باندې دا کار کوي د مزد چې شی ده ده د استراحت وخت چې ده یعنی دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل بادارانو لخوا نه
دغه به ډیره سخته پښتنه کیږي. بله دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولایت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور په اړه پښتنه نه کوي. مثلا دا پښتنه نشته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي په بدل کې څه ورکوي. نو دا هلته خپل زمينه دي ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمېر باداران ټول به هم نه یادوي. فکر نه کوي چې دا د دولت د حکومتونو
دقیقا باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي د هغوی حقوق او وجایب د هغوی د تأمین له خاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت اساسي مکلفیت د یو حکومت ده. دا په دې بخش کې باید کار وشي او د کار نوعیت د کار وخت د کار مزد او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. بیا هغلته یي چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي د ظلم نه یې لاس قطع کېږي د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې دغه دومره ځان ته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي خبره وکړي د هغه له امر نه سرغړونه وکړي. دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پې عرض وکړي او چېرته پې د خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت دولتونو جوړیږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي او د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بلې، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدورکار په حق خبرې وکړې او هغه ظلمونه چې له دوی سره کېږي، راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره، د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې، څه چې درته وایي هغه باید ومنئ. دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او د څومره د هغوی په حقونو باندې تېری دی؟
داران د دهقانان په اولادو باندې، دهقانان په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي او هغه کارونه چې دوی حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پی کوي. دا کیلو بانډو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادو ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې ده، کم مزدورکار چې ده، د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی اوس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي. دوی سره لاس ورکړي، د دوی حمایت وکړي، دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي، لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابره کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي، څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي، موږ به یو فقیره ټولنه ولرو. او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره اوسي، په هغې ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته د انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسیا ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب اوسي، نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه اوسي. په هغه کې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم په کې ارامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسېږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله، د دغو دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم، کاغذ، دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروي ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربان اوسي او مشفقه پې اوسي، اخروي ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم، په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمېږي او هغه د خپل د همغه د علم له واسطه باندې، یا د همغه د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او ارامه ژوند ولري. او اخروي ګټه یې هم که کوم اجر او ثواب چې د ده ته شخص ته رسېږي، نو بدون شکه ده به ریشه یې هغه چا ته رسېږي چې هغه ورسره همکاري کړی ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دوی په اکلم خبرې وکړي. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي، خلک یې کار ته بوزي. دوی هم له ژوند ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري، څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته سرچو بوزي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري. دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري، نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي، نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار وسي یو ورځ نه وسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند دی.
دغه اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ور له غاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بېرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ که مرسته ورسره ونیسي، بالاخره څه کارونو ته مجبورېږي؟
فقر چې ده، د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه د خپل اولاد لپاره د خپل ځان لپاره لاس ته راوړي. وایم شو چې فقر او تنګستي چې ده دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دوو کسانو لاسنیوی وسي، که چېرې عام خلک شتمني او یا هم حکومت وي کنه.
بالکل بالکل، باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي، او حکومتونه هم باید د خپل د واجبه ده، د مسؤلیت ده چې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. اکثر هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري، او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نه سي، دا څومره د هېواد د کورنیو د خپله شخص په زیان تمامېږي.
رسیدی نه نه وزیره ده په هر شکل باندې د خپل احتیاج پوره کړي، او هغه شخص چې مخکې کومک کولی شو هغوی لاسنیوی کولی شو، نو اوس لاسنیوی نه شي کولی هغه خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دا واضحه خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کېږي، چې هغه وضعیت بېرته جبرانول یې ډېر وختونه نیسي. که چېرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کېږي، او دا هغه که څوک یو توان هم ولري، خو دا به هغه توان چې د لس پنځه لس کلو په سپما کې لاسته راوړی ده، هغه له بین ځي. دا هم د جامعې کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده پس پنځه لس کالو پرې هغه په یو دوه کالو کې له بین ځي، او هغه مصرفوي. دا بیا د لاس چې شی نه اوسي، نو دا ورځ په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي.
په ټوله کې به د تاسې مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی، مزدور د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري، په ټولو کې باید د تاسو مشوره د یو حقوق پوه په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې هغه لاس لاندې نور کوي کار، هغه ته نو زمونږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونو ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي. نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي، که هغه هر بخش د یو جامعې کې کار کوي، که هغه نوي، که هغه اشپز وي، که هغه خیرات وي، که هغه دوکاندار وي، که ډاکټر وي، که انجینر وي، ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي. او جامعه په دې خاطر باندې له منځ سره راغلې چې دوی خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي. که چېرې موږ نایي ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ ځي. انسانونه تعقول په مساوي شان په برابر شان برخورداره دي. په حقوق کې هم هېڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدور کار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
سلامت
دوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقونو باندې خبرې وشوې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه ښی چارې، علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د بیلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای ودا سیمه سره خواله کوم چې د کابل په پولی تخنیک په هنتون کې استاد پاته شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاچا ته می په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم سروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انځور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انځور صاحب په جرمني کې و مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډېره ښه پوښتنه ده سروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انځور صاحب لا دلته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو نو ډېرو دوستانو علاقه نیول او زموږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیا راپور ورکاوه نو موږ به د لس دولس زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوشه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انځور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړې توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لاره نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چند د اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا ښه کتابونه چاپ کیږي نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه وي نو موږ وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو نو دغه یو عنعنم پرې نه ښودله یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللی ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه
بالکل بالکل مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی تاسو ته هم معلوم دی اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر هلته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړې چې موږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو موږ ډېر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسې په یاد یې اګر چې ما زه خپله نه ومه په سفر کې ومه یو سلو سلورم کلیزی تا دو دو نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو. خو موږ په دې موافق نشو چې اقلا پنځه شپږ نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی، یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار وویل چې موږ که د یو خوا خفه یاسو چې د هیواد نه دغسې کادرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو. او دا ماته کښتۍ چې دغه ده رانه لږه سره خرابه شوې ده، دا بیرته را دغه وکړو. ښه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد او دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کړ. نور پنځه شپږ انواره کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی وو، هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې انوانه کتابونه یې چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د عنانه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه څه د باندې درې سوه انوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه. هغه وویل چې وو هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل انوانه کتابونه هم هغه چاپوي، چې هغه هم زموږ چې خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زموږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده. بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي، هغه دا ده چې خلک پیسې درکړي، کومک وکړي، انا درکړي چې تاسې کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم پخوا په حق له ډېره ضعیفه شوې ده، ډېره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس د تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د دو زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې، د هغوی خپله ګزاره هم پې نه کېږي. په دغه حق لبانې هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسې باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو او غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هم هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې هکله به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد د ژوند په اړه راته ووایاست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاوت حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بل خصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو همداسې شو چې زمنګ 15-14 کال کار حالت په افغانستان کې وکړه، او هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اوله انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره بیا دعوا وکړله، او د وکیل د خوانه مونږ ته دا اطمینان راکړل ولکې دا چې تاسو کیس په بیرته هغه واخلي او تاسو به قبول کړي. په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا داسې تیر کړل چې مونږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کاله اوسېدلو، نو زر قبول نه شولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره و، هغې ته خو دا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې، آیوی اورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رڅ نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و، نو ما بیا داوطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته، په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سې کار اول د المانیانو دپاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو دپاره دی، ستاسو دپاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو، نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
زما سوال بل ځای و، خوشحاله تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته هم وویل چې ماما که ته دلته راشي او اقلا دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه، هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولوستو، صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نهم سنف ته ورسېدلو، الته د عمر خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړه. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړه او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغهلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته. نو زه هم په هغې جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی.
د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي؟
د ماسترۍ نه وروسته زه رالم دا نو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود شهید داود خان زوی وایس داود. ډیر په افتخار یې موږ ونیولو. ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زه رالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم. د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلي صاحب خدای وبخیر هغه وخت د پوهنتون رئیس و د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په اته پنځوسم کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت معین و د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو او ډګرونو لوی ریاست شو. د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو. هلته راووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته ستاج تقریبا متورکړ شو. خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تخنیک وما او په دوه نویم کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخي راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه دوه نوی کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پنا ورکړه او بیا همدلته یاستو.
بله. تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی. حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ که کومه خاطره مو په یاد وي د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت خو د محصلۍ ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله. او داغه ستار است په اصطلاح ورته مروجه وي، یعنی داغه د افغاني هر د هر ملک محصولونو باید یو ټولنه لرله چې هغه ټولنه ته د دوی په اصطلاح زمله چې سوال کېدل او مشر ته ستار است ویل کېدل. چې زه د دغه ټولنه د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو فقط اخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت دونه بېغوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بېغوري وشوه. نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زمونږ په غاړه. او بیا چې زمونږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ په کولته لرله نو ډېر افغانان به زمونږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زمونږ په وس پوره وه د هغې سره کومک او فوازې د چاول وخت کې چې هغې راغلل موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سن کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل آمادګۍ په کولتې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرسروان
صاحب. پاچا صاحب، تاسې کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
خو نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب دلته راغی دا شاید بیا د هغې ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا وکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدله خدا و طلبه نه وه، دا و طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړه بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی، ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شومه او بیرته چې رالمه د شهید داود خان دا وخت. نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاصې دغه نه دي شعرې شوي، خو زما د خپله د ثور د پاڅون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پوهنځي نه د پوهنځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې پولیس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم. ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زمانه د پوهان تر سطحې وسازان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم د دوی رئیس یم. او هغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره د دوی ډیرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و زه چانیم بدل کړی ما خپله استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ. هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویله چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هرکلی یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون و ما ته دا خپل چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته تې. ما ونه منله خو دا روسیه هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو. خو سره د هغې هم چې بېرته پولي تخنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما دپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم د دې رئیس هم نه یم دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډېره مننه.
Let it come here, but I won't. تک ملنا
Nishtha